په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلام مشورو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هغه اواز چې ګواکې دغه غورزنګ په ګوند بدلېږي رد کړي. په خبرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو اسدالله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې وشلوي. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې چپه شوی چې له کبله یې لس کسان مړه شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وښيي طالبان له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تېره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغې ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنګیالي خپلو لیکو کې نه ګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې دوحه کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2020 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 26% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت دوی 2020 کال کې د 45% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیر ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شن شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولاک او شولګر ولسوالیو کې د 13 افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې ډیر کله تایید او یا هم رد نشي کولای. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې باندې پاته شوی چې له کبله یې په کیسپاره لاس تنه مړ شوی دی. د اروزګان د والی له دفتر خبره شوی خبر پانه وایي دغه موټر په گیزا پولیسوالۍ کې تیر ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سین د تیرېده. په خبر پانه کې راغلی د موټر ماشین بخار کړی وو، او تر هغو چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل په کیسپاره 4 ماشومان او شپږ ښځې مړې شوې وې. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو له کبله سا ورکړې ده. موټر چلوونکي له پیښې ژوندی وتلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشې کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته په یوه ثبت شوي پیغام کې وویل
We reiterate our call for the Russian government to immediately and
موږ یو ځل بیا د روسي له دولت پر خپل غشتنی ټینګار کوو. دوی د الکس ناوالنی او د غراس د روسي سلګونه نور اوسیدونکو چې له خپل حقونو نه د ګټې اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوی ژر او له قید او شرط پرته خوشی کړي.
الکسی ناوالنی چې تیر میاشت له جرمني مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی توران دی چې جرمني کې د مشروطې ازادۍ اصول نقص کړي. پر دې دغه راستور دی چې د دویمې نړیوالې جګړې او سرتیری پسې تهمت کړي. ښاغلی ناوالنی بیا پر دې لګول شوی تورونه سیاسي بللي. امریکایي چارواکي وای پر کانګرس د تیر میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استماعي غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې و. تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پر بحث شو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلې چې ګواښ کړی و یو جنگ ته چمتو ډله د واشنگتن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو ورستای سایبری برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شاوي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس یوې غونډې ته ویل چې دا ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شاوي او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي.
له اسد الله لودین مننن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسېږي زمینه به ورته برابره شي.
په دې اړه مو د چارو د یو په نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څه ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، دی خپل دورې پراخي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وای د کرخې بلې غاړې ته د اوختو لپاره لدی پرته چې پیسې ورکې بل لار نه لري.
چې پیسې نه پرې کوي بس پروت بوې کا بوند کې د درېش په واکه کې ادمي دی وکړي دا ډېر زیات مشکل دی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګوکه دغه غورزنګ په ګوند بدلیږي رات کړی.
پی ټی ایم تحریک ته بند نه دی نه ګوند جوړیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچی پلاو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو لبیا پیلې دو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړۍ کې اشرف غنی تیر ماښام د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستی اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونه کړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبان سره د تیر کال له شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او هم ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب العجل چې د مې لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوه کلی بی میاشتې ځنو وروسته یو ځل بیا بین الافغانی مذاکرات پیل سوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ار کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خ درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده او انشاءالله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې خلق ورته پنانوات لارسی او تسلیمی ختمی اوز پا انشالله تعالی جدی مساکرات چی او حل تاو رسی کن زمین با ورته برابر است.
خلص مشر لملی شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدا خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیگاشپا په ار کې په جوړه شوی غونډه کې د مذاکراتو د زندیدا پړه پر طالبانو واچوله.
ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گوهای
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلی لامل دي. د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پریکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و امر دل چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ خبرو لبیا پیلې دو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخواني او جهادي مشرانو او نور مخاورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې و نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې په تیر خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اشرف غنی ویلی چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي، آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوې؟
زما په اند صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څو ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پوره کړي. بیا طرفه قضاوت دغه دی، سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لوی پکتیا کې، په لوی مشرقي کې پیرازی دا د کوشتخونو غوري په دایجمی سو انسانان موسو د کوروسه په لکولو کو انسانان پیرارنی. نو زه وایم چې در قدرت سره چیرې چې ټول ته مشکل حل دي. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوان شر کاله در مخ سوږي وڅوږي، ته ولکه په سوله خوشاله یا ستا سولې ته نیتی تا او ستا ورو خلکو په دغه حالت کې ګټه ده چې وبخړوي ما یا نسی خبره دا درېدلې ولس درېدلې افغان ولس
مسلم صاحب کراس اوس دې خبرې ته چې اوس یو ډېر حساسه مرحله ده. طالبان ډېر تقریبا څه باندې یوه میاشت د خبرو له میزه تللي وو. واشنگټن له طالبانو سره په شوي تړون له سره کتنه کوي، په قطر کې دوی بېته سره ناست دي. آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي په تېره بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دغه نوې ادارې چې له دوی سره په تړ شوي تړون له سره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم له سره کتنه کوي؟
بالکل فشارونه پر دې کدا چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای د ټول وخت سره وای اوس بل د ګوز د ځونی انسانانو نمړ کېدی. فشارونه خوري دی مون ته یو خبره کوم، چار څوک به خپل په واده او پاو کې د واده لپاره کړی جمهور دی ک طالبان دي ټول باید افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه خلکو بچی شيږي. د دې غمو خوري تاسو وګورئ په دنیا کې دغه په افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکا یو شخص ورکو تشتبل سوی سو میلیونه پیسې او تیشتی کارچا په لاس را کې راوښوي. خلک خپل د ولس د دنیا صادقان دي. په دنیا کې مار نه څه وجلې دي حساب، ما یې نه څه وجلې دي حساب. د افغانستان کې انسانان دي حساب امري هیڅ شي نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي. وې اسرائیل ته وای بسم الله الرحمن الرحیم او پی بعهد او اوفو بعهد کو وی یا فرهبون بلا کی په ځان د انسانانو سره دغه
بله
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت کې به خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجیح کی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وای تاسو څه وکړل؟ د سول لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب رالی موږ واجی ورسره وکړې جمهور واجی وکړې تایید چې موږ په امن کې شي نو کې طالبانو مصداقه به اعتماد دي موږ به ورسو په رنگ باندې ووي بدنامه مې کې حکمتیار چمبر او کې د طالبانو رهبری دا اعتماد نه دي خبره ده دا اوربند شي نه کوي دا ډېر مشکل ده جوړ کې کړي حکمتیار رئیس جمهور او حکومت پر وعده تللی وای د سولې شورا ورو به وای هغه مشکل به هم حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله
سر کې رئیس صاحب جمهور خپل رئیس صاحب جمهور د خپل بقا لپاره هیڅ چا سره نه وعده کوي نه پر وعده دی. دی باید بچای دی باید رئیس جمهور چارته پیښیږي د سولې شورا خبره تا وکړه د سولې شورا خدمتونه وکړه دا حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کوي د پاکستان په غوږ مزبي زبوش د افغانستان د لحاظ کولی دا د سولې د عالی شورا
مسلم صاحب
پر رفت احمد او چاکر هغه برته سولې ته آمده
د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی غړی احمد خان مسلم وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي وای د ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ لارې د کرخه بلې غاړې ته د اوختو په بدل کې لدی پرته چې کمشنر کاران ورته په زورګونو پاکستاني یورپی ورکړي بل چاره نه لري. سیمه ای چارواکي وای دا ستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غم وخوري. نور حال د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خوست پکتیا پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرخې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرخې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي بلکې مجبور دي چې کمیشنکارانو ته له 12,000 نیولې تر 1,500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 13 قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی وو.
زمونږ سرخاویانو دوی سالین دی فوجیانا پیسې خري او دوی اخري پیسې چې ورکوي بس ته صحیح تلای شي ته خبر ته رسیږي په ورځ کې ولا 17,000 روپۍ چې پرې کوي چې پیسې نه پرې کوي بس پروت بوله کا بونډ کې د درېش پیوا کې کا دمی دی وکړه دا ډېر زیات مشکل دی.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولی چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرخې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ د اسلام آباد د سفارت په همکارۍ یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شي وي.
د ولایتي شورا د غړی او د پکتیا اوسیدونکو د پیسو په اخیستلو کې د پاکستان پوځ او مالشي کمیشن کارانه او په کرخه کې یو شمېر سرحدي سرتیري شامل بولي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وای په دلار کې د اوسنیو سنځو یو لامل هم د دلارې نارسمي کېدل دي. خدای وای ک د پیسو د خستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به لازم اقدامات تر سره کړي.
یو لامل خدا د شي ترڅو لار ترانزیت تجارت او د خرګو د راتګ لپاره سعید نسی دغه مشکل به موجود وي. اما ک چیرته خلک موږ ثبوتونه سره راوړي ان شاء الله موږ به یې تر رسیدګي کوو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم او غیر رسمي سوداګریزو لارو بلل کیږي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دلارې د ترانزیت کېدو او دا چې په رسمي ډول خلک پرې تګ راتګ وکړي او سوداګریزي چارې پرې پیل شي د دې هدف لپاره یې خپل لومړنۍ چارې ترسره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بلدي اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتين وای دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه کړې نو موړی وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بل خو د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشوري او ناست روان دي خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ درسته نه دی رسیدلی. نور تفصیلی زموږ د مشال رادیو د همکار اسرار عالم عموما په دې رپورت کې اوري.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وای پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ بوي. منظور پښتین له دې پښتنې په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته بند نه دی، نه ګوند جوړېږي، هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي.
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي موسن دوړ په درشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین محسن داوړ پر یاد موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده، د حوالی سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده، ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی، نو ځینې ملګري غواړي چې یو سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه ثنایا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قوم پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډیرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلیږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو، ګوندونه عہدې لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلیږي نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي. بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي، کاغه منظور پښتني کاغه هر څوک زمونږ د افرادو سره سر کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي، د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي، نو بس مونږ باغی سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو، دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درک کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویل د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. د سرګنونې پرون کانګرس په یوه استمایه غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښې څېړلې ده. نور حال به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلی چې ګواښ یې کړی و جنگ ته آماده یوه ډله د واشنگتن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه و شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخوانی مشر سټیون سان چې تر پیښې وروسته استعفا کړی وویل هیڅ یو خبراتی معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخ کې رسیدلی وو هغه څه نو پیشبینی کړی چې رامینځته شول. د سې شنبه ناوخته د استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتوري ایم کلبوکار رهبری کوله. هغه ویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو دراتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د کارجن او تاوتریخجن یوې ډلې د جنوري په شپږمه بغاوت وکړه اوس موږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته سپکاوی وکړ. دا یوازې په یو ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کیپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یې وخوړل شي. د کیپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه ولیدلې. کارنیشا چې پخپله هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله او سم تمرکز نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شو او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلیمان ولا تخبر کوم کوچانیو کال وخت په مادو کې مرزونه دي تنجان وری مگر د تباخره مړکړه انسانان مو مریضان دي ټخي تبي لري معلومه نه ده څه مریضي ده مکتب نه لرو کلینیک نه لرو د دولت مسرت کومه کیس پاملرنه په مشکل نه کوي سید سر په کوچانو پښې نه ګرځي ډېر در په درې ستړي مادو کې مرزونه دي د دولت کې په ورې په چور کې دی غره په لمن کې مشته برمی وي چې موږ گزاره باندې وکړو موږ هم د افغانستان مشوکو نما تر مکتب نه مارومه یی تر کلینیک نه مارومه یو مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر تر رسو هغه پر لارې باندې وپات کی موږ د افغانستان د سلو ډیر شولا ته کوچان ټول ستړي دي ټول در پزر دي د دولت کی کومه کور سره وکي د دولت کی کوچان غم خوري و سلام په احترام
حاجی شیر حسن د کنر ولایت نه غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا چې په غربي حاجی آباد کې اوبه نشته دی او زنانا د یو نیم کیلومتره نه د سکلو اوبه راوړي. حکومت نه مداخله ده چې دغې مشکل ته پاملرنه وکړي او د خلکو دا مشکل حل وفصل. سلام په احترام خبر السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشوم کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه تل راته سپټو یو موږ هم تل خبرو د خبرونه دوهمین مې ته ورسېدو وړاندې که غواړی چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه ته وښی.
وکړ.
دا اول ځل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کړ. به ورسته په 1802 ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کړ.
د ژوند په شیبو کې لونی زی خبرونه سره یو ځای د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو بل خبرونه هم درته خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلونی می بجې دي. اسد الله الدین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه بتري وورو.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی بل بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنگیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرکزوبلې عاملان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 20 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه کسان 13 ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. په اورزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاتې شوی چې لکبل یې په کې سپاره لاستنه مړ شوی. د اورزګان د والی دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالی کې 13 ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سین ده تیرېده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن چهارشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډې ته وویل چې بلینکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعي غونډې ته وکړه چې کانګرس وربللې وه.
او مخې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د وسلو بي سيالیو لپاره پچاچونه وشوه. د افغانستان د وسلو بي فدراسيون رئیس سیف الدین توندغان نن ازادي رادیو ته ویل چې د پچاچونې په دغه مراسمو کې 300 چپچون کې ول بلابل ولایتونو شپارس لوبډلې ټاکل شوې دي. خاغلی توندغان وایي د وسلو بي دویم پړاو سيالي د هوت په 15 منټه پیلېږي او سپاندې یو اونۍ به دوام وکړي. نو موړي ویل چې د لوبېلو جوړولو هدف دا دی سو غوړه چپچون کې په دریو کټګوريو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن ازادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له 2 کانفو کلبونو ګډون کړی چې په 9 کټګوریو کې ترسره کیږي. خغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخبي لوبډلې غړیتوب دی چې د 3 ورځو لپاره دوام کوي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخبي لوبډلې ته غوره کیږي. او په اروپا کې د کورونا وایروس د پرختیا لامل د ځوانانو د فوټبال ټولي سیالي لغوه شوې دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي ویبپاڼې د راپور په اساس چې د کورونا وایروس د پرختیا لامل تر 19 کلنو ښکته ټولي سیالي لغوه شوې. همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالي چې ټاکل شوې وه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په قربتوب ترسره شي هغه هم لغوه شوې ده. ویل کېږي چې د کورونا وایروس پرختیا لامل د اروپایي هیوادونو د فوټبال اتحاد دیو هم لدی پریکړې ملاتړ کړای.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله د چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترین آزادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو آزادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی شو چې